라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سمبولې یوګي 13 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یو نوې کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. ډبلیو ایچ او د دوشنبه په ماښام یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوې چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست د 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 200 ډیر کسانو وژل او له 3600 ډیر نور ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پرون دوشنبه وویل د ټولو اغیزمن شوو خلکو شمیر 4000 ته رسیږي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له تیرو 12 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون یې د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړې. حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایه 140 وي. 40 بایرو د 2023 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه شنبه هم دوام ومومي. اسوسییټډ پریس د یوې باخبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې وه او پکې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړ همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریزې چارې مخته وړي. تیره پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپله ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي امارات او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبېږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام پکې خپل کړ. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقوقو پر نقص اندېښنه ښکاره
کړه.
د طالبانو له راستنېدو 4 کاله وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
د کونړ زلزله ځپلې او ټپي ښځې وایي روغتیایي اسانتیاوې نه لري.
زلزله
فرانسه کې پارلمان د صدر اعظم فرانسو بایرو دولت وپرځو. پاره درته جزئیات لرو. او د فیزیوتراپی نړیواله ورځ سکل داس محل لمانځل کیږي چې افغانستان کې ډیری کسان دغه فزیکی درملنې په ګټو نه دی خبر.
فزیکی درملنې ته متاسف فیزیوتراپی ویل شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پروختیا کې خورا زیات ارزښت لري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په د هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسیلو کار واخلي. ریچارد بینټ دا غوښتنه تیر ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وخت د طالبانو د راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې له عامه ژونده د ښځو او نجونو لرې کول تقریبا بشپړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارد بینټ وایي چې افغانستان له لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي ځورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سته امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming
څنګه د دې مخنی ولا شو چې افغانستان په یو لاله ستلري هیواد بدل شي. زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامداره او اصولي نړیوال فشار په ګډون د ښکېدو لپاره هڅونه د مدني ټولنې ملاتړ پراخي بشري مرستې په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول د جنسیتي اپارتایډ سار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه دا ټول هغه حسې دي چې باید د ښځو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارد بینټ زیاته کړی چې ښځې او نجونې په افغانستان کې د سیستماتیکو ځورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغېزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې له غړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې له عامه ژونده د ښځو او نجونو لرې کول تقریبا بشپړ شوي دي. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقونو سربیره روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
د
طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
د غراست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیاله ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقونه نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو شدید ترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غږونه باید غلي پاتې نه سي او حقونه یې باید ور وګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاري او تعلیمي ژوند بېلابېل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې یې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر سوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری نجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي چې په خبره یې تر اوسه نه دي اخیستل سوي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر بشري وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په وروستیو مصیبتونو له هغې ډلې د کونړ په زلزله کې هم د راپورونو له مخې ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوي. په کونړ کې یو شمېر زلزله ځپلې نجونې، ښځې او د نویو زیږیدلو ماشومانو او میندوارو میندې وایي چې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د میاشتنۍ ناروغۍ او دغه راز میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیانې شوي هم دي، خو په خبره یې حتی د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه هم روغتیایي اسانتیاوې او درمل، او نه هم د ځان مینځلو لپاره ځای ځایګای. فیروزه عزیزی ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
خیمه کې ناستې وو، لوګله مې شي نه کلم پخپله شوه مې نشته رم چې مې مړ دی او نه شي مې چې کې ناستې.
دیرس کلنه لاهورې چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو د شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخت ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهورې ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د دې ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کمپ کې تر خیمو لاندې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل. یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کله نظر څنګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکي ده او زلزلې د کورنۍ یوولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ورویجاړه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. دا سلسله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوي او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړول مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو خوسته کېدلو وروسته د میندو او انجونو د میاستنی عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحه د مراتبولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوي او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل شي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او انجونو وضعیت ته رسیدنه ونه سي خطرناک ناروغي به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي کېدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او انجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراعات نه شي دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراری ستونزې ورته پیدا کېږي. همدارنګه نور دننی التهابات پیدا کېږي چې زیاتره د جامو کموالو زیاتوالو باندې رول ولوبوي. همدارنګه ادراری او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندو ته د میندو ژوند د تهدید لاندې ونیسي.
ډاکټره بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوې زیږیدلي ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای سي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د هڅو خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تېر یک شنبې په شپه د اګست په 1 ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې پېښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو بیا هم کونړ کې پاتې کیږو. هلته ځایي چارواکي ادعا کوي چې د اګست 1 د زلزلې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو یو شمېر ځایي اوسیدونکي ادعا لري چې لا هم یو شمېر مړي تر خاورو لاندې دي.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی، خو د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم یې عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي،
ټول علي مرحمت خلا زرنګ زخمیان هسپتالونو ته رسولو او همدغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو، زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې وو هغه لایته روغتون ته راوړل شوي وي، هغه هلته تداوي شوي دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
د طالبانو د حکومت له طبیب پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نور الدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله میشځایونو په جوړولو ورټول دي. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي، خو وایي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بېلابېلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو بوخت
دي. د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي، خو یوازې د حیواناتو د څارویو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوی کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وایي چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې د کورنۍ و غړي مړ شوي چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رسیدلي او درې لا هم تر خاورو لاندې دي.
درې کسان نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره ده، یو بل می ورور ده، هغه وسم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره مونږ سره امکانات نشته ده. هغه کوم شهیدان چې مونږ رئیسل واغه مونږ په کولنګونو په بیلچو راوستل نو موږ حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو پر راوستلو کې راسه کومک وکړي چې هغوی په خپل شری توګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوې او دغه لرې پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند دلته یو کلی دی د ودیرو په نامه باندې، دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د راایستلو نه دي او هماغه یې دیره شو هماغه ځای شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوي ویجاړیو ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو نه جواب نکړي. دغه راز که څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلې بشري مرستې رسیدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړې ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ دیالس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناست دي، باران او باد او سمر یخنې ټول د هغې لاندې تېرې. هغه اوس پرونی په کور کې یولس مړي شوي دي. نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بېچارهګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیرې اګست میاشتې په یو دېرشمه د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخ مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره د هغه دولت وپرځو. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا بل تیرو 12 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون د باور رایې لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسو بایرو پرون د پارلمان 346 د عدم اعتماد رایې ترلاسه کړې، حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایې 104 نوي وي. 4 اویا کلن بایرو د 2024 کال په دسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وو. په همدې حال کې د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړی چې ماکرون به په راتلونکو ورځو کې نوی صدر اعظم معرفي کړي. د راتلونکي دولت اصلي دنده به د بودیجې تصویب وي، هغه کار چې له واکه لرې شوی صدر اعظم د کار په لومړیو کې ورسره مخامخ وو. په فرانسه کې د دولت راتلون بدلون داسې مهال ترسره کیږي چې دغه هیواد د مهال له یو شمېر دنګونو، له هغې ډېرې د بودیجې له ستونزو او په نړیواله کچه د اوکراین او غزې د جګړې له اغېزو سره مخامخ دی. تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، پرون د سپتمبر 8 د فیزیوتراپی نړیواله ورځ وه. دا چې فیزیوتراپی د انسان په بدن کې د انسان په روغتیا کې څه اغیز لري، په دې اړه مې د همدې برخې له متخصص سره دا مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنا د فزیک یا ظاهري او تراپی په معنا د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې مونږ دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه موږ ترسره کوو. د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده، څومره ده، دا به جدا بسته، خو لیکن اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنی ده فزیکي او تراپی په معنی ده
درملنه یعنی فزیکی درملنې ته مونږ تاسو فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډېره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو کا داخلي ارګانونه دي او که خارجي ارګانونه دي فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپی یوازې او یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په د زړه په ناروغانو کې مونږ تاسو کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی مونږ تاسو کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چې کله دوی ستونزې ولري مونږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې مونږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم مونږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدلو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف یې هم بیلابیل دي. همداسې ده
ګورئ ښاغلی لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم دی، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعضې خلک مساج د فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده نه وي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې ورته مسلکي فیزیوتراپی سره اوسئ او مسلکي فیزیوتراپی درمنه ترسره کړي، تاسو اړ یاست تاسو پر اناتومي، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ تر څو تاسو فیزیوتراپی ترسره کړئ. دا په دې معنا نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په ښار په کلو باندې کې ګورو او بعضي اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغوی ته موږ تاسو د فیزیوتراپستانو نوم ورکو. نه ولې خو که زه تاسو وایم چې موږ تاسو د فیزیوتراپی په ارزښت باندې، فیزیوتراپی د علم په پیژندګلوي باندې ساتون ساتون باسه مو کو شاید کموي، تومره وایم چې فیزیوتراپی یو خورا ژور او ډیر توسع علم ده، یعنی ډیر فراخ علم ده او ډیر فراخ څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپی دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپی تراشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړ اغیز لري په بدن باندې؟
ګوره، فیزیوتراپی مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپی که زه تاسو وایم چې فیزیوتراپی په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپی کې یو مقوله لرو چې فیزیوتراپی از لایف سټایل. نه، فیزیوتراپی په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې فټ ساتي، همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې روغ ساتي، همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې په آینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوی کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوی کوي. بنا فیزیوتراپی مشخص ډوز نه لري. د فیزیوتراپی ډوز چې کوم دی، هغه به د فیزیوتراپی مربوطه فیزیوتراپی پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ ګورو چې وایي پر میاشت میاشت فیزیوتراپی ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپی ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپی څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات، دا فیزیوتراپی سره سل پیسه تړاو لري او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپی څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپی عمده رول چې کوم دی هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده. نو بنا په دې اساس موږ ویلی شو چې د ملا په دردونو کې او همدارنګه د روماتیزم په اړه د مشکلاتو کې د فیزیوتراپی رول بالکل ترسره کیدلی شي او فیزیوتراپی پورې تړاو لري. او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید سل فیصده فیزیوتراپی واخلي او د فیزیوتراپی د نظر لاندې باید ووسي.
د اورتوپیدی متخصص ډاکټر شفیق امیرزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. له دې سره دا مجله